میزبان شماست.
د اتو بجو دی یو ساعته خبرونه ته شرغلاست. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدی دریمه د دسمبر 23مه. ملګری ملتونه غواړي راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالر په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د جرمني یو وزیر وایي
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich.
موږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خواته روان دی.
په بل راپور کې اوري چې یو بنسټ غواړي په افغانستان کې پر بشري مرستو د څار لپاره یو میکانیزم جوړ سي.
باید مدین ټولنې دې څخه نظارت وکړي او نړیوالو ته همدغسې ولس ته بېرته راپور ورکړي.
د تېر حکومت یو چارواکی عمر داوودزی د هغه حکومت د سقوط په اړه په یو مرکه کې وایي
دوه ضعف دلته موجود وو، یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلی تفاهم نه و، شفاهي و، او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي راډیو پر بیلاروسي څنګ د فعالیت کړي راتنګه کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام اوریدلی سئ. پایل خبرونه کیږي. د قطر او ترکیه یو ګډ هیات د افغانستان د هوایي ډګرونو پر فعالیت د خبرو لپاره په کابل کې دی. په کابل کې یو ډله ښځې وایي چې طالبانو یې د مظاهرې مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په جدیت سره په خبرو بوخت دی. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت لپاره له طالبانو سره خبري کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه پلاوی پرون پنځشنبه کابل ته ورسید. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې هیلسته د خبري پایله ورکړي او دواړه لوري یو موافقه ته ورسیږي.
د موږ د ترانسپورت هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایي حریم په حقله، د ګراوند هانډلنګ په حقله، او بعضې نورو تخنیکي کارونو په حقله به ورسره خبرې کوي، او د قرارداد په اړه البته. نو امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو.
تر دې وړاندې د ترکیې دولتي آژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندیز سوې طرحې سره کابل ته ځي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته ندي راغلي. په کابل کې یوه ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خودزشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنځشنبه د مظاهرې مخه ونیوله. له دې ډلې لینا احمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو مسؤولو چارواکو د مظاهرې تنظیمونکو ته خبرداری ورکړې چې ممکن پر مظاهره برید وسي او دوی امنیت نسي تضمینولی.
طالبان د مظاهرې له اطلاعیې خبر شول. هغو کسانو ته چې اطلاعیه کې یې شمیرې او نومونه وو او د مظاهرې تنظیم کوونکي وو زنګ ووهو او ورته ویې ویل چې تاسو نشئ کولی چې هیڅ ډول اعتراضي پروګرام ولرئ.
دا ښځې وایي چې دوی غوښتل د بیکارۍ او بېوزلۍ پر ضد مظاهره وکړي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت ویان سعید خوستی ویلي چې د موضوع په اړه لا بشپړ معلومات نه لري. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو هرې هغې مظاهرې ته اجازه ورکوي چې مخکې له مخکې یې له دوی سره همغږي وسي او کره وخت او ځای معلوم وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا شنبه له متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د کرکټ بورډ لخوا د ورکول سوي مهالویش له مخې دا لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان سره وکړه چې پاکستان لوبډلې په 4 وکټو دا مسابقه وګټله. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې دریمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکې دوشنبې ته پلان سوی ده. د ماشومانو د ملاتړو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسینه کابل ته رسېدلې. یونیسف پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د جانسن ان جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول شوی. دا واکسین داسې مهال کابل ته رسیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې او میکرون اندېښنې زیاتې کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پیښو شمیرې نه دي خپرې کړي، خو د یو نړیوال ویبسایټ شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس څه باندې 150,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او څه باندې 2,300 کسان ورڅخه مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت د ویانا خبرې تعقیبوي. حسن عبداللهیان دا خبرې پرون له خپل عراقي سیال فواد حسین سره په تهران کې ګډې خبرې ناستې ته وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې پر ایران بندیزونه باید لرې شي.
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید
په لوړ غږ دا اعلان کوو که غواړی چې د ایران د سوله ییزې هستوي موضوع په اړه ستاسې اندېښنې لرې شي، نو د اټومي تړون اړوند ټول بندیزونه باید لرې شي. د ایران اسلامي جمهوریت په منطق ښې هوکړې ته تر رسیدو پورې پیاوړو خبرو ته دوام ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمی خبري غواړي، ځکه د ده په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ پر عراق هم اغیز کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هدف د فرانسې، جرمني، چین، روسیې او ایران ترمنځ د بیانه خبري راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د امریکا متحد ایالاتونو ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي. د متحد ایالاتونو یوه جګپوړي چارواکي ویلي د روسیې له دې کار سره به ناټو له کیف سره پوځي مرستې زیاتې او روسیې ته نږدې به د ځواکونو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي که روسیه داسې کار وکړي د دوی او متحدانو له داسې اقدام سره به مخامخ سي چې اقتصاد به یې ونړوي. روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. امریکا دا کار احتمالي یرغل ته چمتووالی بللی، خو روسیې ویلي داسې کوم پلان نه لري. د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سو. د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخته ورځ پرون ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره راغونډ شوي وو. په اسپانیا کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتوي. بلخوا په فرانسه، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کرونا وایرس د بدلې سوې بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کرونا وایرس په اومیکرون بڼه د یوه اخته کس مړینه ثبت شوې ده. د امریکا د متحد ایالتونو په څو ایالتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کرونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون پنجشنبه راپور ورکړی چې دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول کیږي. دا په اصل کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکی میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې او خدمتونو برنامه پلی کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسني بشر دوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندي کولو او ټولنیزو خدمتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورسپانې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکی رامز الاکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل ووسی، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوي وشي. میرمن بیرباک د پنځشنبې په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خواته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وژږي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي. په سختي کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیات شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه په خوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده ډالره شتمني په امریکا کې کنګل شوه چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ، نقد پیسې کمې، د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنځشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دا یو د ناټو نور چارواکي د دغې ټلوالې له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه موسسو په مټ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارده ډالرو غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الاکبروف وایي 3.6 میلیارده نورو ډالرو ته هم اړتیا لري. الاکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي. د دې په خبره د نوې برنامه په چوکاټ کې به له وړو سوداګریو او بزګرانو سره هم مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ 3 اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي.
ومردل چې ملګری ملتونه په پام کې لري راتلونکی کال په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. بلخو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازمان یې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه یې غوښتنه کړې چې افغانانو سره د بشري مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو د دغه بنسټ مشر وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
مونږ ته یو کومک شوی او خو نه پوهېږو د کوم نهادو
د کابل ښار اوسیدونکی لال ګل چې نږدې 6 ورځې وړاندې د یو مرستندویه بنسټ له لورې مرسته ترلاسه کړې وایي په کور کې مرسته شوي وړه وریجې او سون توکي مخ په خلاصېدو دي. دی وایي نه کار شته او نه روزګار او اریان دی چې که دا توکي خلاص شي د خپلو اولادونو نسونه به په څه مړوي.
مونږ ته دا څو وخت مخکې کومک شوی او خو مونږ نه پوهېږو چې دا کوم نهادو مونږ ته دغه سی او بوجه وړو یو بوجه وریجه او دغه سی لګور سره زغالې وي نو دا هم نو څو ورځې بعد خلاصېږي او دینه بعد څه کیږي دا مونږ نه پوهیږو. نو مونږ ایران پاتې چې مونږ بل دې څه وکړو.
خو په افغانستان کې ډېری خلک شته چې د نړیوالو بشر دوستانه مرستې لا تر اوسه نه دي ورسېدلې. نصیر وایي بېوزلۍ د ډوډۍ ګټلو یوازینۍ وسیلې ریکشا پلورلو ته اړ کړو. وای د ریکشا د پلور پیسې د اولادونو درملنې ته ځانګړي کړي، خو ظاهرا بېوزلي د هغه بې درمانه درد دی. نږدې 2 میاشتې کېږي چې بیکاره دی او د خپل کور لپاره سون توکي او خوراکي توکي د پیرلو امکانات نه لري. هغه زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ کوم خیریه نهاد مرسته نه ده کړې.
موږ ته چا کومک نه ده راکړی. 1 روپۍ هم یو غیران هم بیخي غریب خلک یې چا نشته نه ملک شته نه هغه شته ده هر چا واخیست خپل په سر باندې موږ ته هیچا یو پیسې نه ده راکړی.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشر دوستانه مرستو بهیر پیل شوی، خو په دې هیواد کې د دغه مرستو د شفافیت په اړه اندېښنې لا هم شته. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازمانې غوښتي چې افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو د دغه بنسټ مشر صدیق رام افضلی وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
که څه هم یو څه نړیوالې مرستې افغانستان ته رسیدلې دي، اما تر اوسه د دغو مرستو د شفافیت په اړه یو میکانیزم نه دی رامنځته شوی. مونږ له ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه یو واضح میکانیزم رامنځته کړي سو خلکو ته حساب ورکړل شي او په دې اړه د ولس ډاډ ترلاسه شي. اما تر اوسه پورې مونږ کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره په حکومتي کچه د نړیوالو مرستې بندي او له هیواده بهر پانګې هم کنګل شوې. خدا چې خلک په دغه هیواد کې له لوږې او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ورسره خپلې مرستې اعلان کړي چې یو اندازې دغه هیواد ته رسیدلی او پر ځینو اړمنو د ویشل کېدو راپورونه هم خپاره شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د ډسمبر په 19مه په اسلام آباد کې وشو ویل، افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارډ ډالرو اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سازمان روان کال هم په یو غونډه کې له مرستندوی هیوادونو د 1 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو نوی اعلان شوی مشترکه کاري شبکه د دغه شبکې د جوړېدو یو هدف افغانانو سره د بشري مرستو څارنه بولي. د دې شبکې د مشرتابه شورا غړي خان زمان امرخیل ازادي رادیو ته وویل
مدني ټولنو خپل نوی جوړښت په کابل کې اعلان کړ او دغه جوړښت لومړی هدف همدا دی چې دوی په افغانستان کې د مرستو ویش چوند نړیوالو ټولنو لخوا تر سره کیږي، د ملګرو ملتونو هم دغه سي نو نړیوالو موساتو لخوا تر سره کیږي. نو د دې د شفافیت د تامین او په عدالت ډول باندې د ویش پاړه باندې باید مدني ټولنې د څخه نظارت وکړي او نړیوالو ته هم دغه سي ولست به تر راپور ورکړي.
دغه شبکې پرون خپل موجودیت اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی وايي اړینه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوالې ادارې هم چې په دې برخه کې کار کوي افغانانو سره د بشري مرستو د اندازې او د ویش د ترنګوالي په اړه وخت په وخت لازم اطلاعات شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د جمهوریت دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داوودزی وی د افغانستان وروستي ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال په دسمبر میاشت کې د حکومت د پرزیدو او له اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخېدو یادونه کړې وه. شغلی داوودزی د افغانستان د ورستی ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه کار کړی او د حمید کرزی په حکومت کې د کورونی چارو وزیر په توګه هم دنده ترسره کړی. شغلی داوودزی اوس په متحده عرب اماراتو کې دی. له ده سره اسمت سروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ویل کیږي د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړیږي او بیا به طالبان کابل ته داخليږي. دا جوړجړی د چا ترمنځ سوی وو؟
دا جوړجړی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی وو. البته چې دا کوم لیکلې بڼه نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی وو. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده، یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوتې او اما یو دفتر د قطر به هم ناری وکړي او چې غوونه پی کول چې کابل ته من ننوځي او موږ سیاسي جوړجاړی را منځته کوو. اما دلته د کابل د څلور خواو قمندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نو شفاهي و او امریکا لږه تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هم غسر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومندان او یو قسمت ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه نوځو، یو قسمت بلې په دې فکر کې و چې نه دا فرصت دی په زور نیسو.
دا خو دې سقوط دی ورځي خبرې دي، لیکن تاسو دې ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وي د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملاً واک را وسپاري او که دې ته حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
او طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحه کې زموږ ملاقات او وخت کې دولت کې نه مومه. اما هغه وخت کې د خبرو نظم برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره پاینده حکومت کې شامل کیو فرصت ورکی. دا غنه بعد چې به دولت کې هم کنو مختلفو ځایونو مواقعو کې په دې خبره باندې ما خپل غور او توجه درلوده، هیڅ وخت به متيقن نشم چې طالبان بازيري چې د کابل د یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکړو کې په ګډه وکړو کې.
آیا تاسو په هدي چې د افغانستان جمهوریت نظام به سقوط کوي؟
زه څوار لس پنځه لس ورځې مخکې د دې نه متوجه شوم چې اوس نو سقوط کوي، خدا نه واضح چې څه وخت به سقوط کوي، سپتمبر کې وي، اکتوبر کې وي، د کال اخر پورې به وي. نو ځینې غونډې داسې ما په ار کې چې پکې مې خپل دخالت شامل هم حضور مې درلوده، هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم. او ضمناً د بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي، د ملک چار څلور خواو کې څه حالت دی. نو داسې یو میاشت مخکې زه په دې نتیجه ورسېدم چې طالبان واک ته راځي، خو دا چې کله راځي او په چه شکل راځي هغه قابل د پیشبینی نه و.
داسې ویل کیږي چې د ولسمشر غنی سلاکارانو ستاسو په شمول دته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلې په هغه عقل خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آگاه و د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي، خو بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آگاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کو هغې کې تفاوت و، هغې کې فرق و. آیا د خپل دا مشکل چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ، یا دا چې پوهه د ده وه او عمل د بل چا په لاس کې و، دا لږ زره تحقیق غواړي، دی باندې پوهېدل غواړي.
بله، داسې هم ویل کیږي چې ځینو قمندانانو ته، د قول اردو قمندانانو ته او ځینو نورو ته له مرکز ویل کېدل چې له طالبانو سره جوړ جاړی شوی دی، جنگ مه کوي. دا خبره دوی ته چا کوله؟
دا ما اورېدل، اوس یې ما اورم، مګر هیڅ ثبوت هم نشته. دا یوه ساحه ده چې په دې کې باید ریسرچ وشي، باید تحقیق وشي، دا باید معلومه شي. تر اوسه پورې ما داسې هیڅ یو شواهد د هیڅ مرجع نه دي پیدا کړي چې کوم شخص یا کوم نهاد کوم بنسټ دی قول اردو ته یا بل ځای ته تیلیفون کړی ورته دی ویلي چې جوړ جاړی شوی دی او تاسې تسلیم شي. په دې اکله ماته هیڅ ثبوت نه دی په لاس راغلی.
بله، د افغانستان د جمهوري نظام په سقوط کې ستاسو په نظر پاکستان څومره رول درلود؟
پاکستان د افغانستان په هر مورد کې رول لري، په اقتصادي امورو کې، په اجتماعي، په سیاسي، حتی په نظامي. دغه ټوله سلسله خو چې روانه د پاکستان نه شروع شوې ده، څلوېښت پنځه څلوېښت کاله مخکې شروع شوې ده. نو دا چې په دغه وخت کې مشخصا په سقوط کې به څه رول درلوده او دقیقا به څه رول درلوده دا نشم ویلی. خو خبره دا ده چې د دې نه راونیسو، کله چې امریکایان راغله افغانستان ته او د طالبانو نظام رنګ، د طالبانو مشرانو ټولو په پاکستان کې پناه واخیستله، اول ته دوباره بیرته منظم شول، تقویه شول او بیرته راغله. د امریکایانو او د افغانستان د منتخب دولت په مقابل کې جنگ شروع کړ. آیا چې که پاکستان دا پناه نه و ورکړي، دوی زخمیان نه و تداوی کړي، دوی ته راهنمایي نه وکړي، دوی ته ځینې روابط د نورو ملکونو سره نه و جوړ کړي، نو بیا به طالبان په دې حالت کې نه و، دا ملک به په دې حالت کې نه و. نو طبیعتا چې هغوی ډېره عمیقه ونډه لري.
د ته په پام چې تاسو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په اس کار کړی دی، آیا پاکستان هم دا غوښتل چې څه وشول؟
دغه اوس صحیح نه شم ویلی چې د هغوی توقع به څه وه، یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی څه چې په لاس راوړي دي او که نه تشویش هم لري. دې کې لږ غور پکار دی. زما چې څومره برداشت دی او څومره ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس یې قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی، کیدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي د بیرون نه او د دننه نه. نو د پاکستان د پالیسی سازان به خامخا په دې فکر کې
دوزه سیب. تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شي؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ، یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و، له فساد ډکو او ستونزې ورس په ورس ډېرې دي.
نه، فساد خو په دې منطقه کې عام دی، داسې یو ملک ماته وښي چې هلته فساد نه وي. په افغانستان کې مې همیشه و کله به ډېر و کله به لږ و. مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم، 2014 انتخابات چې وشول په هغې کې یو سرتاسري امن قائم شوی و. د افغانستان صرف 4 ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي، چې هغه م هغه وخت کې زما یادیږي دولت نیولی شولې، خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و، نو ځکه دولت ونه نیولې. او څومره سرتاسري انتخابات چې 3 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند په دویم راوند کې.
د افغانستان د تیر حکومت یو چارواکی محمد عمر داودزی و چې د تیر حکومت د پرزیدو او کابل ته د طالبانو د راتلو په اړه یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 94 9000 1000 او 15 موندل شي.
اوس بل احمد شبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
سیدنی مورنینګ هرالد رسپانه تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې اجازه ورکړه چې له افغانانو سره مرستې وشي څو د پراخې قحطۍ مخه ونیول شي. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې مرستندویه ادارو ملګرو ملتو او طالبانو بیا بیا دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اقتصادي ماتې او لوږې مخه ونیول شي. ملګرو ملتو او نړیوالو مالی ادارو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د اقتصادي معاملاتو ممانعت او د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل کیدل به ډیر ژر په دغه هیواد کې د یو ناورین سبب شي. د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د یو شمیر نړیوالو مرستو د رسیدو په خاطر ځانګړي جوازونه صادروي. د دې پریکړې له مخې د بندیزونو سربیره د متحده ایالاتونو حکومت او نړیوال سازمانونه د ملګرو ملتو په شمول اجازه ترلاسه کوي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او بشري مرستې ورسوي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه. ورسپانه د چارواکو په وینا لیکي چې د بایډن اداره د اوس لپاره د دغو پیسو د ورپریښودو په اړه غور نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي، اجازه ورنه کړي چې نړیوالې ترهګرې ډلې له افغانستان متحده ایالاتونو او متحدانو ته تهدید رامنځته کړي. د لویدیځ یو بله خبرونه ایرو ایشیا ریویو د افغانستان په اړه خپل تازه خبره کړې مقاله له خبرداري سره پیلې بیا ولیکي چې ګڼ ګواښونه داسې دي چې افغانستان وروسته له څو لسیزو جګړو اوس له یوه ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. د خبرونې په باور که چېرته په وخت اقدامات ونه شي نړۍ به په دې سیمه کې بشري ناورین وګوري. ایرو ایشیا ریویو بیا لیکي چې ملګرو ملتو، نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او مرستندویانو خبرداری ورکړی دی چې په لنډ وخت کې د افغانستان د اقتصاد له لمنځه تلو سره به انساني ناورین په دغه هیواد کې رامنځته شي. خبرونه وړاندې لیکي چې اصلي علت د طالبانو واکمنې دل دي چې له دې سره ټولې مرستې له افغانستان سره ودرېدې. ایرو ایشیا په دې ترڅ کې د ډسمبر په 19 د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته اشاره کوي او لیکي چې دا یو ابتکار و، خو پاکستان د افغانستان د ستونزې د رامنځته کېدو یو عامل ګڼل کېږي او اوس اندېښنه لري که د افغانستان وضعیت ژر ښه نه سي کډوال به په داسې وخت کې ورمات شي چې د پاکستان خپل اقتصاد سخت ځپل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږی است. زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې یو ډله شزی چې ځانونه د مبارزو شزو د خود جوشه خود زشت غړي بولی وایي چې طالبانو یې پرون پنجشنبه د مظاهرې مخه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله په آسیایي جام لوب کې سبا شنبه د متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسین کابل ته رسېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت سره د ویانا خبرې تعقیبوي. دا خبرې د اټومي تړون د بیا احیا په اړه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو د سزا سره مخامخ سي. او د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سوی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوری. السلام علیکم. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د بشري مرستو د اسانتیا لپاره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې واشنگتن وړاندې کړی و. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او بلسو غیر دایمي غړیو د چهارشنبه پورس په یو خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. په دې پریکړه لیک کې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالي او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا پریکړه وستایله او ازادي راډیو ته یې وویل.
موږ د ملګرو ملتونو له دې ګام نه ستاینه کوو او هرکلی کوو چې د افغانستان له خلکو سره کومک همکاري کوي او بشري مرستې دي که نورې مرستې هغه سرته رسوي، دا د افغانستان د خلکو په ګټه دي او انشاءالله اسلامي امارت هم د جریان نه حمایت وکړي چې خلکو ته مخامخ مرستې ورسیږي او هغوی ځینې مستفید شي.
د ملګرو ملتو پریکړه لیک وایي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او دا له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. ملګرو ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو تور لست کې داخل دي. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. د خوړو د نړیوال سازمان د تیر اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې 2 کورنۍ خواړه په پور اخلي چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې هم زیات شوي دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو مسله څېړو. په خبرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر رمضان بشر دوست بشری حقوقو فعال او د رنګ شوی ولسی جرګې غړی، سید خالد سادات د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی غړی، حاجی میرویس حاجی ساده چې خپل سوداګر دی او خلکو سره مرسته کوي. میلمنو ستاسو هرکلی کوم. سادات صاحب، د بشری حقوقو خپلواک کمیسون کې ستاسو د تیر کار تجربه څه وایي چې مرسته باید په څه ډول تر بیا وسل افغانانو ورسی شي؟
اصلا د بشری حقوقو د اصول او د پاریس کې د 1993 کانفرنس پر اساس د بشری حقوقو مرسته باید غیر سیاسي اوسي، یعنی کله چې د بشری حقوقو مثلا موږ یادو د بشری حقوقو د خصلت او د پر اساس باندې چې هغه بل غیر سیاسي او عادلانه وشل شي. اوس وخت کې افغانستان موږ چې د سیاوډانه کې ده چې د سیاست او د نړی سره د اړیکو پر اساس او د نړیوالو اړیکو پر اساس د افغانستان اوسنۍ حاکمیت د افغانستان اوسنۍ حاکم رژیم د یو سیاسي خلاق قرار لري. نو بنان د نورو صدرینو وکړ د پاریس ته اصول پر اساس باندې باید دلته د حکومت رژیم ته ونکتل شي. په عین زمان کې د حاکم رژیم اوسنۍ وضعیت ته ونکتل شي چې آیا نړۍ سره څومره کنیکټ دی، نړۍ سره څومره اړیکې لري او آیا پر رسمیت پیژني کنه پیژني، بلکې دلته د انسان د ژوند د ژغورن لپاره باید د مرستې په اړه او په چټک ډول باندې وشل شي. زمينه مسایل دي چې درسته خبره ده، څنګه زوی د طالبان د رژیم او د نړیوال ترمنځ به یو خلاوي امالدي خراب نه نظر کې نور سبا نړیوال د خپل مسلط پر اساس او د بشري حقوقو د نړیوالې لنګ پر اساس سره د بشری مرستو عادلانه ویش پر اساس سبا خپل مسلط ادا کاندي.
مننه ساده صاحب. میرویس حاجی زاده د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو مشتدس پیغامونه سب کړی چې مرستي سوداګرو په لاس تر خلکو ورسی شي. په دې برخه کې د یو اوریدونکو ژغ در سره شریکو.
زه حافظ محمد کامل د برلمن د ولایت بغنی د ولسوالۍ څخه خدمت اسلامي امارت او مشران ته دا پیغام دی چې دغه مرستي چې راځي دغه باید چې دغه سي ملي تجارانو د دغه څخه ما سوا د نور خلکو ته ټول ته تقسیم وسی کلج کډيري مار به د امارت د تخمت او د دغه څخه د فساد څخه خلاص وي. وسټول خلک پر امارت یا پر خلکو نیوي چې کوي چې وای دادی لاسوهنه بشتي یا خلکو ته تقسیم نه رسیږي.
اجازه ته سب تاسو ته دا وړاندې سرنګ ښکاری.
دا د ورور خبره نه کی خبره ده، که خبره ده نن افغانستان په ډیر یو بد حالات توهران اقتصادي کې لاس پنجه او هي ډیر خلک په مشکلات کې دي. ټول تر ټوله دنیا ته به تر معلوم ده او دا به واقعیت وایي چې ستونزې چې چا پیدا کړي، ستونزې چې چا ایجاد کړي، هغه کوي چې دې ته الله رحم پیدا کړي. مګر مشکل ده د دوه ورور خبره کوي شو چې مونږ څخه خلک لرو، څخه تاجران لرو، هغه تاجر چې مافیا او هغه په ځل د خدای نشته ټول ته به تر معلوم ده. هغه تاجر چې تاجر وو په هغه دوره کې په افغانستان کې او په نننی شرایط کې په افغانستان کې ده، هغه کوي چې په یو لار چې تاجر د خلکو د لارې نه خلکو ته کومکونه وشي. دا یو نیک خبره ده، دې یو نیک اقدام ده. په کوم تم کومک باندې نکېږي، یا احمد وکي یا محمود وکي، په دې لږ د څو ورځو لپاره د کومک سره، مګر آینده لپاره د کومک بنیادی نشته.
مننه حاجی زاده صاحب، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. ساده صاحب، دغه مرستي چې نړیوالې کوي افغانانو سره او ژمنې کړې دي، طبي خبره ده چې دا مرستي موقتی دي. څه فکر کوي چې دا موقتی مرستي به تر کله افغانانو سره؟